آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو دوم نیم ساعته پختو خبرونه اوریدو ته ستړی مشي بیا هم د امریکا غا آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
د خبرونو غټی کې ملګری ملتونو وایي چې په هلمند کې د هوایي بمباریو له امله ملکیان وژل شوي دي. د امریکا په څلور غټو ښارونو کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو لپاره چاپې غورځول شوي دي او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې له داعش نه د الباب د سرحدي ښارګوټي نیول نږدې شوي دي. ملګری ملتونه وایي ممکن چې په افغانستان کې د امریکایي الوتکو په وروستیو هوایي بمباریو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یوناما په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خپره کړې ویلي چې په هوایي بمباری کې چې هوایي بمباری د پنجشنبې او جمعې په ورځ د هلمند ولایت د سنګین پولیسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي قواوو ترمنځ د سختو جګړو په مهال شوې او داسې ښکاري چې کم تر کمه اتلس تنه ملکیان پکې وژل شوي چې تقریبا ټولې ښځې او ماشومان وو. د یوناما په بیانې کې راغلي دي چې د امریکا پوځ دغې پیښې په اړه د تحقیقاتو ژمنه وکړه. خود هلمند والی او پوځي قماندان د سنگین پولیسوالۍ کې د هوایي بمباریو په وخت ملکی تلفاتو خبره نه مني او ټینګار کوي چې یوازې شپېته تنه طالبان وژل شوي دي. متحده ایالات په هلمند کې د طالبانو سره په جنگ کې دا وخت د حکومتي قوه او هوایي ملاتړ کوي او څو وارې چټ الوتکو بمباری هم کړي. ملګري ملتونه وایي چې په هلمند کې د 2018 میلادي کال په دوران کې 801 نوي ملکیان وژل شوي چې له کابل نه سیوا دا د ملکی تلفاتو په حساب یو ولایت کې د تلفاتو تر ټولو غټه کچه وه. تیر کال په افغانستان کې په مجموعي ډول 1300 ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تایید کړه چې د سوریې د سرحدي ښارګوټي الباب نه د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شړل نږدې شوي دي او د ترکیې پوځ به د سوریې په شمال او ختیځ په لوري حرکت کوي. اردوان د خلیج هیوادونو په سفر له روانېدو نه مخکې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې خبري اعلان ته وویل چې د ترکیې د پوځ عسکر او طرفداران یې د الباب مرکز ته داخل شوي او له څو خواوو نه یې د ښاغلي اردوان په وینا دغه ښارګوټی محاصره کړی دی. له بلې خوا په تېرو څو ورځو کې د سی آی اې د نوي رئیس مایک پامپیو په شمول د لویدیځو هیوادونو لوړپوړو مشرانو ترکیې ته سفرونه کړي او په سوریه کې د داعش په ضد د جنګ د ګړندي کولو په اړه د ترکیې له مشرانو سره خبرې کړي. تر اوسه د ترکیې 18 عسکر په سوریه کې وژل شوي دي. متحده ایالات نیت لري چې د سوریې د رقا د ښار چې د داعش یو غټ مرکز دی د نیولو لپاره زر تر زره د سوریې د کردانو په ملاتړ تاروزي عملیات پیل کړي. د امریکا په مختلف ښارونو کې د پولیسو د چاپو په دوران کې په سلګونو غیر قانوني مهاجرین نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ مامورانو وویل چې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو عملیات تېر هفته پیل شو او مقصد یې د ورانکارو ډلو بدماشانو او د مخدره موادو د سوداګرو او په اخلاقي فساد کې ککړو افرادو نیولو. چارواکو وویل چې دا چاپې د جمهور رئیس ټرمپ له هغه اجرایه فرمان سره تعلق نه لري چې تېره میاشت امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر اتک د بندیز لپاره لګولې وو او د وی فدرالي محکمې په حکم عملی کېدل په موقتی توګه ځنډول شوې دي. په واشنگټن کې د امریکا خبريال وای چې پولیسو په شپږو ایالتونو کې چاپی غورځولې او د نیویارک، شیکاګو، لاس انجلس او اټلانټا په شمولي په شپږو غټو ښارونو کې 160 کسان ونیول. فکر کېږي چې دا وخت سل زره غیر قانوني مهاجرین د امریکا په مختلفو ښارونو کې پټ اوسېږي. د سومالی لند د بلتون غوښتون کې جمهوریت پارلمان د یک شنبه پرس په غوڅ اکثریت متحده عربی امارات ته اجازه ورکړه چې د بیربیرا په بندري ښارګوټي کې هوایي ځمکنۍ اډې جوړې کړي. پارلمان د سومالی لند د جمهور رئیس احمد محمد سیلانو په غوښتنه پریکړه کړې او دلیل یې دا و چې دا اقدام به په سومالیا کې د خارجي پانګې په راجذبولو کې مرسته کوي. که رسمن لاسلیک شونو د لومړي ځل لپاره به متحده عربي امارات د افریقا په ښکر کې نظامي اډه ولري. دا وخت متحده عربي امارات په افریقایي هیواد اریتریا کې یوه نظامي اډه لري او غواړي چې د افریقا د ښکر او سری بهیرې ترمنځ خپل نظامي موجودیت پراخه کړي. سومالی لند په 1921 لمریز کال کې په یو طرفه توګه ځان د سومالیا نه جلا کړ خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او مشهور امریکایي سندرغاړی آل جاریو پرون د یکشنبې په ورځ د لاس انجلس په روغتون کې د اوش په د اوش په گاویا په کالو په مور مړ شو.
سی سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. دا هم د روانې خپرونې لومړی رپورټ. ایټالی داسې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې د لیبیا په باثباته کېدو کې د روسیې نه مرسته غواړي او د مهاجرو ستونزې پای ته رسوي. ماسکو د لیبیا د نظامي جنرال خلیفه افتر ملاتړ کوي، نو داسې ښکاري چې د ترابلس د حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي رقیب وي. د اروپایي اتحاد ځینې هیوادونه د روسیې له جاه‌طلبۍ نه ویره لري چې غواړي خپل نفوذ ته په لیبیا کې پراختیا ورکړي او زړه نازړه دی چې د ایټالیې د اقدام ملاتړ وکړي. خبریال هنری ریجویل په دې باره کې له لندن نه دا رپورټ رالیږلی دی چې پښتو بڼه یې زموږ له همکار نه اوري.
تر اوسه پورې په روان کال کې 9500 تنه مهاجر د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شوي دي چې د 2018 کال لا د پخوا نه ریکارډ د ماتولو په لور اڅیښ شوی دی. اروپایي اتحاد چې غواړي دغه بشري بهیر په ورو کړي، لیبیا ته 214 میلیونه ډالر ورکړله چې امنیتي قواوې او ساحلي ساتونکي پرې قوي کړي. مګر ایټالیا غواړي چې د لیبیا د ګډوډۍ د دایمي سیاسي حل لپاره د نوې هڅې پیل شي او د مرستې لپاره ماسکو ته سترګې په لاره ده. د لیبیا څارونکی ریکارډو فابیانی داسې وایي:
It's better to invite Russia to the table and have a strategic dialogue with them and establish some sort of connection and
دا مهمه ده چې روسیې ته بلنه ورکړی شي، په زیاده دی چې دوی له خبرو نه وویستلی شي، د دوی سره د ستراتیژیکي خبرې وشي او یو ډول د ارتباط لار دې پرانستل شي، ځکه نو ښایي چې یوه ورځ نه پورته ولاړ شي او ناڅاپه به درته معلوم شي چې روسیه اوس اساسي مشره ده یا په سیمه کې قدرت دی. لیبیا په ترابلس کې د حکومت سره یو ځای چې په بینالمللي سطح په رسمیت پیژندل شوی دی، بیلابیلې ډلې او په ختیځ ښار توبروک کې د قدرت له مرکز نه اداره کوي. د دغه مرکز ملاتړ جنرال خلیفه هفتر کوي چې د روسیې ملاتړ ورسره دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خوشبیني څرګنده کړې ده چې دواړه خواوې به سره روغه جوړه وکړي. مارتین کوبلر انوای:
بولد ډیسیژنز اند اکشنز We will witness a political breakthrough that can place Libya back on the path of peace, prosperity.
منګه په باجوراته پریکړه او اقدامات سره سیاسي حل ووینو چې په هغه سره به لیبیا د سولې، نیکمرغۍ او ثبات په لاره روان شي. ایتالیا د روسیې مرسته غواړي چې سیالې ډلې سره یو ځای او برتانیا په دې هفته کې د خپل ملاتړ نښې نښانې څرګندې کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي:
We need to build on it and to create a genuine partnership between the east and the west of the country. That's the
موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو او د هیواد د ختیز او لویدیځ ترمنځ واقعي روغه جوړه وکړو. دا مهمه پوښتنه ده چې څنګه د دې ډاټ ورکړی شي چې هفتر په یوې طریقې سره د لیبیا په حکومت کې شامل شي. د اروپایي اتحاد ځینې دولتونه ویریږي چې ماسکو په لیبیا کې نظامي اډه غواړي. مالټا چې د اروپایي شورا د روانې دورې ریاست په غاړه لري، خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي د هفتر سره د روسیې ملاتړ کورنۍ جنگ ته لمن ووهي. ریکارډو فابیانی بیا وایي:
Nobody really knows what Russia wants from Libya. They have so far
واقعا هیڅوک نه پوهیږي چې روسیه له لیبیا نه څه غواړي. دوی تر اوسه پورې د بهرنۍ پالیسۍ نه ګټه اخلي، په خاصه توګه په منځني ختیځ کې. دوی په خاصه توګه کوشش کوي چې هر خلیګه او هر ځای چې امریکایي په سیمه کې پرېږدي هغه ډک کړي. فابیانی وایي: اروپا او روسیه انتظار وباسي چې که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د لیبیا په باره کې د امریکا پالیسي بدله کړي. ټاکل شوی ده چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انجلینو الفانو د خپل روسي انډول سره په راتلونکي هفته کې په آلمان کې وویني او لیبیا به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجرې کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه دکتر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیز چارو وزیر.
رپورټونه وایي په افغانستان کې د معتادینو شمیر زیات شوی دی. د وطن د غیر دولتي مؤسسې مشر محمد نصیب سره زمونږ همکار د اعتیاد د زیاتېدو او مخنیوي په باره کې مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
په افغانستان کې دا د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د ودان افغانستان مؤسسې هم په دې برخه کې کار کړی دی. ستاسو فعالیت په کومو کومو برخو کې دی او په کومو ولایتونو کې دی؟
د کې شک نشته چې معتادین په افغانستان کې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي، او د ودان مؤسسې د ډېر پخوانه را په دېخوا د معتادینو په تداوی او هم چنان په مخنیوي کې او د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې چې اعتیاد بد شی دی، په دې کې په مختلفو ولایتونو کې کارونه کړي او اوس فعلا هم په مختلفو ولایتونو کې داسې مراکز لري، داسې پروګرامونه لري چې هغه په مخنیوي کې او هم چنان په تداوی کې او د خلکو د اذهانو روښانه کولو کې کار کوي.
دغه ولایتونو کې چې تاسو فعالیت کوئ هغې نومونه اخیستلی شئ؟ کوم ولایتونه؟
او موږ په داسې ولایتونو کې کارونه کړي لکه هلمند، قندهار، خوست، پکتیا، بدخشان، ننګرهار، کابل، زابل، وردګ، لوګر، غزنی. مخنیوی او د خلکو د اذهان په روښانه کولو کې د افغانستان په ټولو ولایتو کې کار کړی.
نو د کومو وسیلو نه تاسو په کلینیکونو کې کار اخلئ؟
دا مختلف وسیلې دي. یو کم تعداد یې هغه طبي خدمات دي، خو زیات یې د اجتماعي خدمات یا خلکو ته دا آگاهي ورکول چې مخدره موادو استعمال دوی ته، دوی کورنیو ته او جامعې ته نقص لري، او همچنان د دینی ارزښونو نه موږ استفاده کوو چې په د اسلام په مقدس دین کې هم د مخدراتو استعمال، کر او قاچاق کې منې دي. نو د علماو نه هم موږ ډېره استفاده کوو.
د خلکو عکس العمل ستاسو د فعالیتونو په برخه کې څه دی؟
د خلکو عکس العمل ډیر مثبت دی. ټول هغه کسان چې هغه کورنۍ او هغه ټولنې چې هغه معتادین لري هغه ډیر خوشحالیږي چې د هغوی په باره کې کار وشي. البته دغه کوم کارونه چې موږ یا نور مؤسسات یې کوي، تقریباً د لسو په شاوخوا کې مؤسسات دي چې په دغه عرصه کې کار کوي، او موږ ټول په شریکه یو سازمان هم جوړ کړی دی چتر په نامه، چې په شریکه یو تر بله سره کومک هم کوو او خپل معلوماتونه هم تبادله کوو. لیکن دغه خدمات چې موږ یې عرضه کوو او بعضې حکومت عرضه کوي، دا د معتادینو د تعداد په مقابل کې ډیر کم دي. نو باید ډیرې زیاتې هڅې وشي، ډیر پروګرامونه اضافه شي، او ټولنې او د ټولنو هغه مشران باید په دې کې ډیره زیاته ونډه واخلي، تر څو کولای شو چې دغه پروګرام د اعتیاد مهار شي او بیا د وخت په تیریدو سره راکم شي.
د ملګرو ملتونو برخه په دې کې څه ده؟ تا سره کومک نه کوي د هڅونې کومه پروژه لري یا څنګه؟
د ملګرو ملتونو خو یو خاص دفتر دی چې د یو این او ډی سي په نامه یادیږي. هغوی په دغه باره کې په افغانستان کې او د دنیا په نورو ملکونو کې کومکونه کوي، لیکن هغه کومکونه چې د اعتیاد د مخنیوي لپاره ضروري دي هغه اوس هم ډیر په کم اندازه دي. او د ملګرو ملتونو نه علاوه نور ملکونه هم په دې کې کومکونه کوي، لیکن دا کومکونه تر اوسه پورې هغه اندازې ته نه دي رسیدلي چې دغه مشکل پوره مهار او د وخت په تیریدو سره راکم شي.
دغه ستونزه که همداسې دوام ولري، دا د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د ځوان نسل په راتلونکي ژوند باندې څومره تاثیر کوي؟
بدبختانه که داسې دوام ولري، مهار نه شي، دا د افغانستان په آینده، د افغانستان په ملي امنیت، د افغانستان په ټولو مسایلو باندې ډیره ناوړه اغیزه لري. ځوانان
په ناامنه ولایتونو کې ستاسې موسسې کار کړی دی، دغلته ستاسې موسسه خو د کوم مشکل سره نه مخامخ شوې لکه ځینې نورې موسسې چې ورسره مخامخ کېږي؟
موږ د افغانستان په هغه منطقو کې چې نسبتا ناامنه دي هلته کارونه کوو. ینه کار اخلو هغه دا چې موږ د خلکو سره عمیق روابط غواړو او د ټولنې د مشرانو سره د سپینګیرو سره د علماو سره او هغه علماو سپینګیري او د ټولنې خلک هغوی زمونږ هغه امنیت هلته خوندي کوي. البته په بعضې وختونو کې بعضې واړه واړه مشکلات پیدا شوي، خو بیا هم د دغه علماو او قومي مشرانو په وساطت سره هغه له منځه تللي.
ستاسې پیغام به ځوان نسل ته څه وي په دې برخه کې؟
زمونږ ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هغوی د اتحاد نه جدي پاملرنه ولري او اتحاد ته رجوع ونه کړي. د اتحاد په یواز هغوی باید تعلیم او تربیې ته او همچنان د رهبرۍ د مهارتونو حاصلولو لپاره کار وکړي.
ډېره مننه
ستاسو نه. هم ډېره مننه.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د داعش د ډلې پر ضد جګړه یوازې په عراق او په سوریه کې نه ده. د امریکا په تمپا ښار کې د مکډیل په نوم په نظامي هوایی مرکز کې ژپوهان غواړي د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته د پوهاوي داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره خلک یو ځای نه شي. په موقع په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکار غورځنګ وړاندې کوي.
دا پروګرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامي ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دې پروګرام کارکوونکي ډېر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډېر وخت د سلات او مسؤلینو په څیر مشهورې او مروجې کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخواني کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼې یې خپله نه شي سمولی.
Unfortunately they don't.
پتاسف سره چې دوی نشي کولای، ځکه د شام خار ځنګړې لهجه لري. کوم د شام بخار کې اوسیو نو د هغو خلکو لهجه به واوري چې د سوریه، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده. خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. په همدې وجه دوی ځنې افراطي توري له دې پاڼو لرې کوي او پر ځای معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سومالی پارلمان محمد عبدالله هی محمد د هیواد نوی جمهور رئیس وټاکه. د ښاغلي عبدالله هی په مقابل کې برحال جمهور رئیس حسن شیخ محمد ولاړو چې یوازې 9 رایې وګټلې، خو نوی جمهور رئیس بیا 104 اتیا رایې وګټلې. د نایروبی نه د امریکا غا خبریال محمد یوسف هغه ستونزو ته اشاره کړې ده چې د سومالی نوی جمهور رئیس به ورسره مخ.
د سومالی نوی جمهور رئیس محمد عبدالله محمد د لوړې د مراسمو نه وروسته پارلمان ته لنډه وینا وکړله او ژمنه یې وکړله چې هیواد به سره یو کړي.
دا د سومالیا د ولس بریا ده. دا د یوې ثبات لرونکي متحدې او سولیزې سومالیا د جوړولو د پیل بریا ده. دا دیموکراسي او اداري فساد سره د مبارزې د پیل بریا ده.
د پارلمان غړیو مخکینی جمهور رئیس حسن شیخ محمد هم وستایه چې د چهارشنبه د ورځې په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او د نوي جمهور رئیس د کامیابۍ دعا یې وکړه. په سومالیا کې عام خلک په انتخاباتو کې برخه نه اخلي، بلکې پارلمان جمهور رئیس ټاکي. سره له دې چې په دې هیواد کې خلک غواړي چې هر یو کس دې د رای ورکولو حق ولري، خو کارپوهان وایي چې د دې کار کې دل به ډیر وخت ونیسي. تر ټولو غټه ستونزه د امنیت نشټوالی دی. تیر کال هم قومي مشرانو او سیمه ییزو استازو د پارلمان غړي وټاکل او د پارلمان هم دغه غړیو بیا جمهور رئیس وټاکه. د انتخاباتو پر وخت داسې اوازې وي چې په ځینو سیمو کې رای په پیسو اخیستل شوي دي، چې دې کار نه یوازې پارلماني بلکې د جمهوري ریاست هم کمرنګه کړل. د سومالی نوی جمهور رئیس د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ صدر اعظم هم او په دې خاطر ښه شهرت لري چې د هیواد د امنیتي ځواکونو، حکومتي مامورینو او د پارلمان د غړیو تنخواګانې په ټاکلي وخت ورکړي دي. د افریقا ښکر هیوادونو کې د نړیوال بحران ګروپ په څیړنیز مرکز کې راشد ابدی د نوی جمهور رئیس په ټاکل کېدو خوښ دی.
نوی جمهور رئیس د امنیتی ادارو سره ښې اړیکې لري او د خلکو سره دا احساس شته چې یوازینی شخص چې د امنیت دپاره یو څه کولی سي همدا نوی جمهور رئیس دی. کله چې د هغه د بری اعلان وسو، امنیتي ځواکونو د عامه خلکو سره یو ځای سمدستي د هغه د بری هرکلی وکړ. په سومالیا کې د ثبات او امنیت د راوستلو لپاره دغه ډول ملاتړ او همکاري بیخي زیاته مهمه ده.
په سومالیا کې مطبوعات وایي چې عسکرو ته شپږ میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، خو د خلکو سره دا هیلې پیدا شوې دي چې د نوي جمهور رئیس په وخت کې به هر څه بدل شي. کارپوهان وایي دغه کار د عسکرو د مورال د لوړولو لپاره ډیر مهم دی چې وکړی شي د الشباب وسله والې ډلې ته ماتې ورکړي. دغه ډله د القاعدې د شبکې یوه څانګه ده. د سومالی د پایتخت موګادیشو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې منظمې حملې او چاودنې کوي. د سومالی نوی جمهور رئیس محمد عبدالله محمد پلان لري چې د هیواد د ملي پوځ په رغولو زیات کار وکړي او دې ته یې چمتو کړي چې کله راتلونکي کال د افریقا اتحاد د سولې ساتونکي ځواکونو ماموریت پای ته رسیږي، هغوی وکړی شي چې د هیواد د امنیتي ساتنې مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اکثرو رای ورکوونکو هغه رفرندم تصویب کړ چې د سویس حکومت او مهمو سیاسي ګوندونو ملاتړ کاوه. د رفرندم د دریم نسل مهاجرو د لمسیانو لپاره اسانه کړ چې تابعیت لاس ته راوړي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې د ژنیو نه دا رپورټ رالیږلې دی.
Dimanche 12 février 2017, c'est jour de votation en Suisse. Bonjour à tous.
Soyez de Suisse de télévision Natak de Dwasata khas bas av de natijo de tahlil pe pai ke de vraze de ra achawani natije elan kre. De rao de achawani pe bara ke dre referendum na ushlo. De zwan muhajiro le para de tabiat de muqarrat u de asanawul mozo de re janjali wa. De Suisse mukhafiza kar gun de dagi mozo sara klak mukhalifat kawo. او د اختار ورکول مبارزه کوله چې د سویس د طبیعت مقرراتو کې آسانتیا راوستل به اسلام پاله افراطیان راجلب کړي. د دغه ابتکار ملاتړ کوونکي زیات شوي دي په داسې حال کې چې د ګوند د جنجالي پوسترون مبارزه په سرکونو پیل شوې ده چې ګڼ شمېر خلکو یې ملاتړ کړی و، ځکه نو دا یو څه آرامي او خوشحالي وایي چې د سوشل ډیموکرات ګوند غړي مارګریت کینر نیلن دغه ابتکار انوستای.
Je pense que là effectivement cette campagne avec des affiches qui affichaient une dame portant le burqa, ça c'était totalement déplacé, ça les gens ont compris.
هغه ولې فکر کاوه چې مخالفین د خپل پوسترونو په علت نشي کامه بده، ځکه چې دی وی خزه عکس استلو چې په حجاب کې و او لره ورکوونکو نه پکې غوښتل شوو چې په اصطلاح دغه غیر کنټرول طبیعت رد کړي چې دوی په دې برخه کې ډیر وړاندې ولاړل. هغې وویل خلکو دغه دلیل رد کړه ځکه چې په نسبي توګه یوې وړې ډلې چې شمېر یې 1500 تنو ته رسېده چې غوښتل یې له دغه اقدام نه ګټه وکړي. په سویټزرلینډ کې تابعیت د مور او پلار په تابعیت سره ورکولی کیږي. په سویس کې د امریکا غونتې نه دی چې یو ماشوم په امریکا کې وزیږیږي نو په اوتومات ډول د امریکا تابع کیږي. په سویس کې د تابعیت اخیستل یو اوږد او جنجالي جریان دی. یو کس باید په سویس کې 12 کاله اوسېدلی وي، یو له څلورو ژبو نه ورباندې باید فصیح خبرې وکړي او باید د ناحیه او محلي چارواکو ته سخت امتحان ورکړي چې ګران تمامیږي. د نوو مقرراتو له مخې غوښتنلیک ورکوونکي باید له 9 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه ولري چې لږ تر لږه 15 کاله ښوونځي ته تللي وي او د اوسېدو اعتباري اجازه ولري. نو دوی فدرالي حکومت ته د تابعیت اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په سوریه کې د بشار الاسد په رژیم کې اختلافات ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د سوریه د استخباراتو تر ټولو جګپوړی مشر علي مملوک د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې پیښې نه یوازې څو ونې مخکې د سوریه د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر رستم غزاله هم د دمشق په یو روغتون کې مړ شو. د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې اکله رپورټ را لیږلی دی چې تفصیل یې زه اشق الله رحیم زه وړاندې کوم.
ان كبير المخابراتيين في نظام بشار الاسد اللواء علي مملوك معتقل
په عربي مطبوعاتو کې پروند د شنبې پرس وویل شو چې د سوریه د استخباراتو تر ټولو ستر مشر علي مملوک بخای په دې تور نیول شوی وي چې پلان درلود د بشار الاسد رژیم رنګي. د برتانی د ټلګراف ورسپانې څمد وړاندې ویلو چې خاغلی مملوک په دې په غوسه و چې سوریه د ایران سره بیخي زیات نګدي او قوي اړیکې لري. د کویت یوې ورسپانې دوه ونې وړاندې ویلو چې د سوریه د استخباراتو د ادارې د غمشر ته زهر ورکړ شي وو. خو وروسته بیا د ایران یو مبصر وویل چې هغه سخت ناروغه دی. یو شمیر عربي مطبوعاتو همدارنګه ویلي دي چې خاغلی مملوک د ترکیې د استخباراتي چارواکو سره خبرې کړې دي او په همدې خاطر د سوریه رژیم هغه نیولای دی. د سوریه د استخباراتو بل سابقه دار ستر مشر رستم غزاله هم تیره میاشت د دمشق په یو روغتون کې په مرموز ډول مړ شو. رپورټونه وایي چې هغه د سوریه د درعا په ښار کې د پوځي عملیاتو پر سر د نورو استخباراتي چارواکو سره جنجال کړی و. په مملوک او غزاله دا تورونه هم و چې په 2015 کال کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې لاس درلود. د سوریه د استخباراتو یو بل مامور هم چې په همدې قضیه کې د لس لرلو شک پې کېده په 2013 کال کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو او ووژل شو. د پاریس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر خطار ابو دیاب امریکا غږ ته وویل چې د سوریه رژیم پخوا هم هغه چارواکي له مخې لرې کړي دي چې په سیاسي لحاظ رژیم ته ستونزې پیدا کولې. په غیر معمولی ډول د سوریه د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر غازی کنعان او د بشار الاسد د اوخید او د استخباراتو د پخوانی مشر اسف شوکت وژل کېدو ته په پام سره سړی د نتیجې ته رسیږي چې د سوریه رژیم وخت نا وخت هغه کسان لمنځه وړي چې د رژیم نه خوښیږي. رژیم دغه کسان په کورنۍ او بهرنۍ کړیو وژني. د لبنان سابقدار سیاستوال ولید جنبلات څومره وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته چې د صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو قضیه سیړي ویلي و چې د سوریه استخباراتي چارواکو د هغه بمی چاودنې په دسیسې کې لاس درلود چې په 2015 کال کې یې ښاغلی حریری وواژه. جنبلات د سوریه په چارواکو دا تور هم ولګاوه چې د هغه د پلار په شمول یې د لبنان نور مشران هم وژلي دي. پروفیسر ابو دیاب وای چې په علي مملوک د کودتا یا د رژیم د ړنګولو تور بې ځای دی ځکه چې هغه په سوریه کې د انقلاب یا کودتا لپاره سړی نه لري. خو زیاتوي چې د ایرانی سلاکارانو په شمول د بشار الاسد وفادار ملګری به ښایي په دې په غوسه شوي وي چې علي مملوک په خوا د یو شمیر لویدیځو هیوادونو د استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. د امریکا د اوکلاهوما په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر جاشوا لینډس وای په علي مملوک د کودتا تور لګول او یاده چې هغه د سوریه د مخالفینو سره د ایران د اختلاف لرلو په خاطر خبرې کړې دي بیخي ناممکنه خبره ده. دا تورنه بیخی امکان نلری ځکه چې د مخالفینو سره د خاغلی مملوک خبرې کول به هغه ته څه ګټه ورسوي. مخالفین یوازې غواړي چې د هغه د مړی سره خبرې وکړي او یا یې مړ وګوري. څوک به د مخالفینو سره خبرې وکړي ځکه هغوی خو یو یا دوه نفر نه دي بلکې په سلهاو ملي شي دي. خاغلی لینډس همدارنګه وایي چې په علي مملوک دا تور چې هغه د سوریه سره د ایران د مرستو په اړه اندېښنه ښودلې د رشخندۍ وړ خبره ده ځکه چې سوریه ته به د ایران نه پرته بل له کومه ځایه مرستې راځي. لینډس وایي ایران دا څلور کاله کېږي چې د سوریه د رژیم ملاتړ کوي. همدا ملاتړ د رژیم د بقا یوازینۍ لاره ده او دا چې د سنی او شیعه اختلاف د سوریه په رژیم کې لکه د لمر روښانه ده.